Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړی مشه وخت د سهار و بجې شویم نن جمعه ده د 14م کال د خبرګولی 28م د 2021م کال د جون 18م د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو سارنې خبري مجلې ته د سید قادر جرالوف تخنیکی همکاري خرغ لاستویم وړاندې اوري د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلاری او ترهګری هر بڼه مردود او بلل او په ګړې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر خصص نمونه ودی ولې شو په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې جنگ د حل لار نه ده. یوازې مونږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی آلمان پرون په مکه کې غونډ شوی و. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوی کډوال وایي دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندېښمن کړی دی.
سال هغه نم چې ما کار وکړم ته دوه وری منفی مرا کړه دا ما د خپل د حال مشکلات دی هغه ویلې چې دا چې د مونږ ولایت کې بدبختی زیاته ده جنگ ده.
د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټ واخیستې. دا هرڅه تر خبرونو ورسته. د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهاره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. او په بهرنی خبرونو کې هم اوري چې هغه پاکستانی ملانی ولشوې چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډه کې وکړه. د اسوسیټیډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لوی ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او کنه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخت چاره وي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوز دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا د غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزه لنډ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا برید پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا برید داسې مهال شوی چې د کمیشن ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجا جنگ به شدت
حل ته لشپی را هیڅ جګړه تا ودا روانه و. زواکونو ته په وخت مرسته و نه رسیده او هغوی لدی ځای خاناباد ولسوالۍ ته شاته وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد مویلی چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤلی چې پرونی د قره باغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقی ازادي رادیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندې کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د علي د کاتب پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلي د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. ازادي راډیو ته غوښتل ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9:00 او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خوب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه ترموج لوړه ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالي ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړی دي.
دا لوبې نړیواله واسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږکال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو مساوي پای ته رسېدلې. د راشد خان د 15 وکټو خبر هم واورې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښود او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets for
Lahore Qalandars yosul awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpeto mandu isar shu che pake Rashid Khan 15 wicket o muhim role ada kar. اوس هم د سیمیاو نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملانی ولشوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ غوښ کړی او د ځای پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرونو ویل چې مفتی سردار علی حقانی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی. د ملا په یو ویډیو کې ټولنیزو رسنیو تراوتلې و غوښ کړی چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغه د ورستیو خبرو لکبله وژنی. په دې ویډیو کې د ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرځیدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې لیوی برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستانی ملا ادعا کړي چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتنی زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی. او د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوی کس د تیرش سهشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15,000 یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون نه خپل نارضایتي ښودلې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ درجه ټیټه ولس. کندهار کې به هم اسمان شینی وي د تودوخه لوړه درجه 8.25. هرات کې به هم اسمان شینی وي د تودوخه لوړه درجه 1.22. مزار شریف کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړه درجه 8.39. او بل اخر جلبات کې به اسمان شینی وي د تودوخه لوړه درجه 8.22 اټکل سوي ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردود وبلله او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو 14 پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېد. اچې پریکړه لیک کې څه ویل شوی د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوګدن اورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونی غونډې په پریکړه لیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې.
یوازې مونږ کولی شو چې په افغانستان کې د صلح د لارې نه مونږ هدف ته ورسیږو او د پاکستاني علماو تاکیدم و د افغانستان د علماو تاکیدم و چې جنګ مردود دی. زما په آن باندې دا یو ښه اقدام و، دا یو عملي اقدام و چې د اول ځل دپاره د پاکستان علماو پکې ګډون وکړو او په اول ځل باندې د پاکستان علماو په صلح باندې تاکید وکړو.
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په قربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان اوسنی وضعیت ته د پای ټکی کښېښول چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خو هغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمن په قطر کې فعلا هم ادامه لري او په زمن کې که چیرته خپله د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سی اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه سی یو کانفرنس جوړیږي د نړۍ د علماو او دغه رنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تیریدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي
مننه.
بالاخره یو دوه
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دیني عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغه غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو؟ دا اوسنۍ
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغه سی په ملیشیا کې او په نور اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودای نو نور به هم تاثیرات زیات وای، خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت و نورو شرایطو دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې لپاره واقعا هم د دغه علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، خو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واوري.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د مسله ارزوي که افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورسپانې څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم شرط د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنگي الوتکو او بي پيلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه اخلي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز بل خبرونه بلومبرګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبرګ لیکي ترکیه د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ د دوشنبې پورس په بروکسل کې په دې اړه خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستان په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر یو لسمې له افغانستان ووسي. نیویارک ټایمز په روسیې کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شایي د جولای تر نیمایي پورې د پوځیان له افغانستان ووسی، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورسپانه هم په دې اړه مقاله خبره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورسپانه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحده ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشوغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسؤلیت ته غاړه نشتی. دلی سبالی کی انخری وړاندیز کړی دی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزی د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یو تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو زما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر والته زه به مې مزه وه هر څه مې خپل
دا د سلریش کدن جمشید غږ دی چې د بیرته راستنېدو په اړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت وسیدونکو د نامنۍ او د وی روخانه راتلونکو هیلو اړه کړ چې شپږ کاله مخکې د آلمان په لور وخزيږي. د وی سره لدې چې هلته آلمانی ژبه زده کړه او کار هم ومند خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. د آلمان د جمشیر په سیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و مالیات مې مر کړی و سال له هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفي م راکړه په دې وجه باندې چې ماته منفي په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي او وکیل ته ما خپله مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات هغه ویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده جنګ ده زه نسم تلی چې هلته لاړ شم د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعویدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له څلورویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي مېرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشن بی پورز می ډیپورټی راغله راته ویل تبې اطلاړ شي ورته و می ویل ما د پنا غختنی غختن لیک ور کړې او څه بکی راته ویل وخت نشته به ډیپورټ شي دلته خرابتون کې نه وینم ډیر اندېښمنم په ځان ډارېګم دلته لوي شوی نه ډیر ډارېګم
په ورته وخت کې د کډوالو او رستنولو چارو د وزارت د خبرونو سلاکار عبدالباسط انصاری سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خي وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې تر سره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوی دي چې دوی کولای شي په دغه مراکز باندې زده کړه وکړي د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د خغلی انصاری په خبره له 2014 کال راهیسې چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوی شمیره په ټوله کې 15,203 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.15 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتن لیکونه ورکړي دي چې ډیری په ایران او پاکستان کې دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برېټانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونه نیولې تر کوید 19 او امنیت په ګډون پر یو شمېر مسالو کار وکړي. جانسن له بریتانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه هوا له یوې لویې سا سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
We covered a huge range of subjects and
موږ پر غنښمیر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپل د بایدن خبرې واوریدل سي. ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساده دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دا غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه وه چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کم عایده هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د ده په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای واوسي، لکه څنګه چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ډیموکراسۍ تولید ځای و. بایدن او جانسن د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې سره کتلی دي. ټاکل شوی دا سرمشریزې نن د جون میاشتې په 11مه نیټه ترسره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپلو لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم وینسټون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
لاندو خبرونو ته خراغلی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحا کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځوله او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و، او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلورو میاشتو زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
محمد نظام
اوس درته وایي چې څه کار کوي.
زه خو کارګر تنظیف یم.
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوئ کنه؟ کله چې سړکونه پاک کړئ، ځایونه پاک کړئ، څوک یې بیرته ډېر زر درته کثیفه وي او هر څه هر چېرته اچي؟
بس کله مونږ پاکو بیا خلک ورځي، بیا زمین هم دغه کار دی. بس هغې واچي مونږ پاکو. بس
څومره پازابې دي خلکو سره؟
والا ډېر داسې خلک دي که بس نه پوهېږي، بس بېځای بېځای واچي. مثلا ځنګلي بځای نه اچي، دولې ته نه راوړي، بس اوزواله دانی نه راوړي، بس هر څه ګلدان ته واچي، هر څه چېرته چې برابر شي مال ځای کې واچي.
له موټره دې هم خلک لیدلي چې د انرژي بوتل د شی نه چی پوتي.
بس خلک د موټر نه ورکوتي، موټر خوري، بس هغه واچي. بس کله بس بوتل انرژي دغه شي.
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي؟
ناپوی خلک دی دور از آزراغ. بس یک تعداد خلک پویگی که اقا زنگلی خود زید رسید، یک تعداد بس از جگوار چی با چی. بس
سار تر بیگا با چوم را کسافات دی سرکو طوله؟
مونگ خوالا دیر دوله و بس دیر مونگونده و بس کلا یو موترام گونده و کلا نیم موترام. بس دم در زی برابره، یو زی نه در طول سایه نایب ده مثلا. بس هر زی ماشمان پودریان دیر اگه که جنگلی جولایی بود با سرک واچه یا با گلدان واچه یا زای واچه.
چه غواردی لخال کنه چی دی خار پا پاکهی که لطاش سره چومره برسته وکری؟
مونگ در خلق نغال وکو. بس خلق مون سر انداد وکی، مون سر کار وکی، شارواری سر یو زایشی. اوز شارواری زنده سی رسه وره مثلا با هر کوسه و هر بازار مثلا کارگر تنظیف کی مثلا بل خلق مسره واشت اقنه کی مون نشی کولی کو مثلا
څومره دی خوخیږي ته ټول ورځ تنظیف کاری یا پاکاری وکړي
والا زمونږ هم دغه کار مونږ د دې شکر او باسو بس دندې کې رس قلال پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس شکر او باسو
ډیر زیاته مننه
خیر اوسئ